آبادی دو وخت دی د قروابطو د جوړېدو وخت دی.
ښاغلی اډوال وایي چې افغان حکومت باید د اقتصادي پرمختګ لپاره هڅه وکړي چې په سیمه کې د هېوادونو ترمنځ انډول ته په کتو پیاوړي سوداګریزې اړیکې جوړې کړي.
د ازادي راډیو خبری ساعت
دا خبری ساعت په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان حکومت د یکشنبې په ورځ په یوه غونډه کې د هیواد د پخواني ولسمشر سردار محمد داود خان د مقبرې د جوړولو پریکړه وکړه. د شهید داود خان د مقبرې د جوړولو لپاره له دولتي بودیجې د څلور لکه ډالرو پر بیلولو سربیره د ولسمشر اشرف غني له خپله جیبه شل زره ډالره لګښت په غاړه اخیستی. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني ازادي راډیو ته وویل چې د مقبرې پر جوړولو سربیره د داود خان د کارنامو په اړه په راتلونکي کې د یو څېړنیز سیمینار جوړول هم په پام کې دي. احمد تکل له شغلی جهانی سره په دې اړه مرکه کړې.
جهانی صاحب، په افغانستان کې خو د ډیرو زیاتو سیاسي مشرانو که مهم وو یا نه وو مفشنې مقبرې جوړې شوې دي، نو د مقبرې جوړول آیا د حکومت لپاره کافی دي او که نور څه پلانونه هم شته؟
د مقبرې جوړول د مهمو اشخاصو یا د هغو اشخاصو چې د وطن په سرویس کې مثبت رول درلودلی وي دا ډېر ښه کار دی. یعنی خلک باید په دې باندې پوه شي چې څوک چې د هېواد دپاره مفید تمام شي هغه خلک یې نه هېروي او خلک یې په استعمال کې هم قدر کوي، خو دا یوازې کافي نه ده. ځوان نسل یا آینده نسلونه باید د خپلو مشرانو د کارنامو سره بلد شي چې هغو څه شي کړي دي چې پر هغوی باندې مقبرې جوړې شوي دي. نو په دغه اعتبار باندې ما جمهور رئیس څخه وغوښتله چې که چېرې د شهید داود خان د کارنامو د تشریح کولو توضیح کولو دپاره د هغه د صدارت د لس کلنې دورې او دغه راز د جمهوري ریاست د پنځه کلنې دورې په اړه باندې یو علمي سیمینار جوړ شي چې په هغه کې د علومو اکاډمي، د اطلاعات او کلتور وزارت، د عالي تحصیلاتو وزارت او دغه راز که چېرې ممکن وي د ګاونډیو هېوادونو بعضې استادان برخه ولري، نو یو علمی څېړنه به وشي. آینده نسلونو ته به دا مضامین پاتې شي، د دې مضامینو څخه به موږ یو مجموعه جوړ کړو، د کتاب په شکل باندې به یې چاپ کړو. بیا د جمهور رئیس ته د دې مفکورې ملاتړ وکړي، بیا به ویل چې په اطلاعات او فرهنګ وزارت کې د دغه سیمینار مشرتوب پر غاړه باندې واخلي، هغه د کمیسیون ریاست یې ما ته واستوي او بیا ویل چې هر ډول کومک چې لازم وي دغه سیمینار سره کوم.
د سیمینارونو له جوړولو یا د مقبرې له جوړولو پرته داسې کوم لوی پروګرام شته چې راتلونکي نسل ته د خبره واضح شي چې ولې داود خان مهم وو او ولې د داود خان دوره مهمه وه؟
ته دې خبر دې چې د احمدشاه بابا څخه وروسته په افغانستان کې څو مشرانو اصلاحات ته مخه کړې ده. یعنی سړی ویلی شي چې لومړني عصري اصلاحات په افغانستان کې یا پیل کړل، هغه الازاد امیر شاه علي خان چې هم یې په پوځ کې اصلاحات راوستل، هم یې په صنایعو کې اصلاحات راوستل، هم یې د ده په زمانه کې لومړنۍ اخبار راووتې د شمس النهار زیرده راووتله. دغه راز امیر عبدالرحمن خان خپله زمانه کې د مرکزیت سره راوستلو په وخت کې خپل اصلاحات کړي دي. الازاد حبیب الله خان په خپله زمانه کې د هم د معارف په برخه کې، هم د ژورنالیزم په برخه کې خپل اصلاحات کړي دي. دغه راز آزاد کمال خان په خپله زمانه کې لس کلنه دوره کې اصلاحات راوستلي دي. نو په دغه سلسله کې دغو مشرانو په قطار کې شهید داود خان هم درېږي چې یو وطن پالونکی سړی و، بالاخره د خپلې مفکورې په لار کې ځان او ټول کورنۍ مرګ ته
ورکړل. د ډېرو په نظر سردار داود خان د هغو اصلاحاتو قربانی شو چې د ستاسو په وینا د یو عصري افغانستان لپاره راوستل. له دې نظره مې غوښتل چې څنګه تاسو په راتلونکي کې ځوان نسل ته قناعت ورکوئ او هغو په دې پوهاوئ چې سردار داود خان د افغانستان وروستی مشروع ولسمشر و چې د ترقۍ او اصلاح لپاره یې کار کاوه.
دا خو که چیرې تاریخ لکه څرنګه چې دوی دا تاریخي پېښه لکه څرنګه چې دي هغه چې ولیکل شي چې زیاتره لیکل شوي هم دي، نو چندانې په دې باندې قضاوت کول داسې ډېر مشکل نه دي، ځکه چې د همدغې د ثور د کودتا په نتیجې کې د شوروي اتحاد مداخله په افغانستان کې وشوله. او تاسو چې اشاره وته چې غیر مشروع حکومتونو سلسله نو د شوروي د مداخلې سره تاریخي هر څه جواز سره هر څه لاس څرګند سره چې دا د څنګه د کودتا ادامه ده زه ګمان کوم چې داسې ډېر زیات چې آینده نسلونه په دغه قضاوت کې مشکلات ولري.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنه وایي چې د افغان خبریالانو لپاره روان میلادي کال تر له تاوتریخوالي ډک کال و. د دغه ټولنې رئیس رحیم الله سمندر ازادي راډیو ته وویل چې د روان میلادي کال په دوو لومړیو میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي تر شل زیاتې قضیې په کابل او ولایتونو کې ثبت شوي دي. نجیبې زمان په دې اړه له ښاغلي سمندر سره مرکه کړې او په سر کې یې ورڅخه پوښتلي چې په افغانستان کې خبریالان له کومو جدي ګواښونو سره مخامخ دي.
تیرو کلونو په پرتله سږکال امنیتي ستونزې ډېرې دي، تهدید ډېر دی، کاري مسؤلیت برخه کې هم ستونزې دي، ډېرو ژورنالستانو کار د لاسه ورکړی، ډېرو رسنیو چې دي هغه مالي امکانات مالي پشتوانه نه لري. دغه ټول چې دي زمینه یې را تنګه کړې ژورنالستانو لپاره، ژورنالستانو کار چې دی محدود شوی دی.
دغه روان کال د ژورنالستانو په وړاندې تاوتریخوالي ډېر شوی دي، همدارنګه امنیتي پیښې ډېرې دي چې څو پیښې شوي دي په دغه روان کال کې.
په 2014 کال کې موږ لویه قرباني چې ورکړې هغه دا وه چې د طلوع همکارانو باندې برید وسته، تقریبا وو تنه د ټولو همکاران شهیدان سو، د غرض یو شمیر تقریبا لسو نه ډیر کسان نور ټپیان دي چې دا اوس هم شمیر تر تداوی لاندې دي. د غرض خاکسار صاحب دوه اونۍ دوام مخه په ننګرهار کې نامعلوم وسوالو کسانو شهید کړ، وروسته په ننګرهار کې سفر راځي باندې برید وسته ماینونه یې خودو سی وو. په بغلان کې خبریالان زخمیان سو، په د بغلان په پیښو کې دوه خبریالان باندې برید وسته. فاریاب کې پرون خبریال وهل شوی دی ډیر بد شکل باندې د امنیتي ځواکونو لخوا. هرات ولایت کې دغه هلمند ولایت کې شمېر پیښې شوي دي چې دغه پیښې که موږ د تیرو کلونو په تناسب مقایسه کړو 2014 کال ډېر بد پیل شوی او دغه پیښې ډېر بد زیری لري. د رسنیو کار ته ازادي د مطبوعاتو بیان.
تاسو د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او د دوی د وهلو ډبولو د قضیو یادونه وکړه، څومره قضیې ثبت شوي دي او څومره د دغه قضیو د څېړنو لپاره کار شوی دی؟
کلنی راپور کې سکل پیښې چې دي هغه د تیرو کلو پرتله ډېرې دي. دغه راز ژورنالستانو وژنه پکې ډېره ده، د تاوتریخوالي پیښې پکې ډېرې دي. دا د سلو اوړي تیرو کلونو کې دغه پیښې تر سلو نه اوښتلې یا سلو خواوشا کې وي.
تر اوسه د دغه قضیو څخه څومره څېړل شوي دي؟
کلن ولسمشر موږ سره وعده کړې ده څو غونډو کې چې مسله لرلې دي چې دی به یو ځانګړي کمیټې ته، امنیتي کمیټې، دولتي کمیټې ته وظیفه سپارلې ده چې تیرو 1500 کلونو کې څومره ژورنالستان وژل شوي دي، د دوی دوسیې دې سره وسپارل شي او دوی دې وپلټل شي.
سمندر صاحب، د خبریالانو د قضیو نه څېړل، آیا ستاسو په نظر دا د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل نه دی؟
همدا ځل حکومت بر علاوه دي چې نوي اقدامات یې کړي دي. مثلا د وژل شوو ژورنالستانو د دوسیې پلټنې امر ورکړل شو، یو مهنګي مشترکه کمیټه جوړه شوه چې دغه به د ټولو ژورنالستانو پیښو ته رسیدګي کوي. له دې بعد چې څومره پیښې کېږي هغه به هم هغه کوي. مثلا ژورنالستانو لپاره صندوق ژمنه وشوه، خو یو شی چې موږ ګورو چې هغه د دوی له واکه وتلي دي، هغه مثلا د مسؤلیت مسله، د امنیت مسله، دا یو ډېر جدي ستونزه ده.
نو دغه امنیتي پیښو ته په کتو سره څه باید وسي چې خبریالان په امن کې سي، یعنی د دوی عقلان ژوند وژغورل سي؟
حل لاره دا ده چې قوانینو کې ستونزې دي، مقرراتو کې ستونزې دي، پالیسي یو شمېر مسایلو کې ستونزې دي، یو شمېر پالیسي مسایل باید تغییر شي، هغه کې بدلون راشي. زموږ غږ باید واورېدل شي. په صلاحیته کمیټه باید موجود وي چې هغه له ولسمشر د دفتر هم لاسرسی ورته ولري چې د ژورنالستانو پیښو ته په اول لاس کې لاسرسی وشي. مثلا اکثر شهید شوی په ننګرهار کې د هغه کورنۍ ننګرهار مسؤلینو نیولې ده، د کورنۍ څو غړي یې بندیان کړي دي چې وایي د په قتل کې لاس لري. دا څنګه امکان لري؟ حال دا چې موږ هیڅکله دا نه منو، ولسمشر دا نه مني.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ د ټولنې رئیس رحیم الله سمندر.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
افغان حکومت په هیواد کې د روغتیایي برخې د پیاوړتیا او غنامندۍ په خاطر موقته طبي شورا جوړه کړې ده. په دې اړه تفصیل له یوسف خان سره.
په افغانستان کې د درملنې له برخې تر ډیرو انتقادونو وروسته افغان حکومت په دې برخه کې د یوې شورا د جوړېدو فیصله کړې ده چې ګوندې د روغتیا اړوند چارې ورسره پیاوړې شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سه شنبې په ورځ د طبي موقتي شورا د پرانیستو په غونډه کې وویل چې دا شورا به د درملنې په برخه کې ټولې غلطۍ او حقوقي موضوعات څېړي او د ډاکټرانو او ناروغانو حقوقو خوندیتوب ته به کار کوي.
د صورتي کسی کار خراب میکنه یا کاری که به مریض ضرر
په هغه صورت کې چې څوک خراب کار کوي یا ناروغ ته زیان رسیږي د دې شورا لخوا به ورته اختار ورکول کېږي او حتی ورڅخه جواز اخیستل کېږي. د ناروغ او ډاکټر ترمنځ به باور جوړیږي او په ورته وخت کې زموږ د ډاکټرانو اعتماد به د سیمې په کچه ښه سي، ځکه کله هم چې موږ ډاکټران نورو هیوادونو ته لیږو د هغوی غوښتنه دا وي چې دوی باید د طبي عالي شورا لخوا منظور شوي وي.
نوموړی په دې باور دی چې د دې شورا له کار سره به د ډاکټرانو کار معیاري شي او ورسره به د طبي خدماتو کیفیت لوړ شي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې طرحه یې له څو کلونو راهیسې کار کړی او په وروستیو کې دا طرحه د کابینې په غونډه کې تایید شوې ده. د وزارت چارواکي وایي دا شورا د ولایتونو د حوزو شپږ او ټول څلیرویشت غړي لري چې د یو کال په موده کې به د دایمي ملي طبي شورا د جوړېدو لپاره ټولې چارې بشپړې کړي. دا شورا داسې وخت جوړیږي چې په هیواد کې ډېر وخت د ناروغ مسؤلیت، د ډاکټر حقوق، طبي نصاب او د ډاکټرانو د کار جواز او تجربې پوښتنې راولاړې کړي دي. بلخوا د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر فریده مومند وایي چې د دې شورا اهداف د تطبیق لپاره باید د طبي پوهنتونونو او پوهنځیو نصاب بیا وکتل شي او هڅه کیږي چې هغه د سیمې په کچه برابر شي.
په ټولو ولایتونو کې نصابونه په دقیق شکل ارزیابي کیږي او په همدې ډول عملي کارونه او د زده کړو لابراتوارونه کتل کیږي. هغه معیارونه چې باید په پام کې ونیول شي هغه څارو که په عملي کولو، کادري روغتونونو او د زده کړو په وخت کې کومې نیمګړتیاوې وي، انشاءالله هڅه کوو
په دې اړه جوړې شوې غونډې ته د اروپایي ټولنې یو استازي کیبریل لینوتو ویل چې اروپایي ټولنه د روغتیا د برخې د پیاوړتیا لپاره دا شورا مهمه ګڼي تر څو اړیکې پراخې او په دې برخه کې د نورو هیوادونو له تجربو ګټه واخیستل شي. هغه وایي چې د افغان حکومت سره د ډاکټرانو د ارزیابۍ مسلکي نورمونو په امیدو او د روغتیا برخې د پیاوړتیا او اړونده نورو برخو کې لاسنیوی کوي تر څو په افغانستان کې معیار حاکم شي.
د یوسف خان صدران راپور و. په خوست کې د کرنې ریاست هیله مند دی چې سږکال به شاوخوا 2 میلیونه نیالګي په دغه ولایت کې کښېنول سي. نجیب الله الوخیل له سیمې راپور لري.
د دوشنبه په ورځ د خوست د کرنې ریاست او یو شمېر نورو حکومتي ادارو لخوا د نیالګیو د کینولو په سرلنۍ کمپاین پیل شو. د نیالګیو د کینولو پروګرام چې د پروژې باغ په سیمه کې نیول شوی و، خوست والي حکمخان حبیبي وویل ولایتي اداره پلان لري چې د ټول ولایت په کچه په حکومتي او خصوصي سکتور کې تر 2 میلیونه پورې نوي نیالګي کینوي. د خوست د ټولو اوسیدونکو وغوښتل چې لږ تر لږه یو نیالګی کینوي او په دې توګه د خپل چاپیریال په سمسرولو او د ونو د کینولو لارې د بی پی خوله قبله د پیدا کیدونکو ګواښونو په کمولو کې خپل ونډه سرته ورسوي.
ولایتي اداره ژمنه ده چې ان شاء الله خپل ټول امکانات ته په کتو د خوست په ښار او د خوست مربوطاتو کې دغه لړۍ دوامدار وساتي. ولې عین وخت کې مې د خوست ولسونو ته پیغام دار شي د دوی کینول یوازې مهم نه، بلکې دوی راتلونکي پالنه، ساتنه او نظارت هم تر دې مهم شمیرل کیږي.
خوست والي دا هم ویل چې موږ باید د ښار او کلیو د سمسورولو له فرهنګ سره ځانونه بلد کړو. بل لوري ته د خوست د کرنې رئیس نیاز محمد لعلی زدران وویل چې اوسني 3000 نیالګي د اړیکو دفتر ورکړي، خو دوی هم 15000 مسمر او غیر مسمر نیالګي د ویشلو لپاره تیار کړي دي.
موږ د خپلو قریاجاتو نه 15000 نیالونه لرو چې د توزیع لپاره په دې کې مسمر هم شته، غیر مسمر هم شته. 3000 نیالونه موږ سره د ټیل حکومت کړی دی چې مجموعا 8000 نیالونه په موجوده حالاتو کې موږ مرکز کې لرو.
په دې مراسمو کې د خوست د ولایت شورا رئیس عبدالولي واحدزي که څه هم د نویو نیالګیو کینول او په دې اړه د حشرونو ترتیب او تنظیم یو ښه اقدام باله، خو بل لوري ته یې اندېښنه څرګنده کړه چې د تېرو 14 کلونو د کینول شویو نیالګیو ډېره لږه برخه شنه شوې ده.
لکونو نیالګي کینول شي، خو چې کله بل کال راځي هغه نیالګي بیا یا وچوي یا له منځه تللي وي. چې ښه مثال همدغه تپه ده چې اوس په دې کې وګورو په سلو کې 80% نیالګي بېرته له منځه تللي دي. زموږ هیله دا ده چې دا نیالګي چې کینول کېږي د هغو د حفظ او مراقبت لپاره، د هغې د ساتنه لپاره هم منظم پلان جوړ شي او د هغې د اوبه کولو او د ساتلو لپاره کار وشي.
د خوست چارواکي وایي چې په سږني پسرلي کې د ونو او نیالګیو د کینولو لپاره د ګڼو حشرونو پلان ترتیب کړی او د ځنګلونو د احیا لپاره هم ځینې پروګرامونه لري. دوی وایي چې په خوست کې د کرنې د برخې میکانیزه کېدو او د نویو کانالونو د جوړولو لارې د هغو ځمکو د آبادولو لپاره به هڅې وکړي چې تر اوسه د کرنې وړ نه وي.
د دې خبری مجلې ورستیو ته رسیدلی یو پری خبری مجله کې مو دا واورېدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله من دی چې په راتلونکو څو ورځو کې به له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي، او د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاحکار په ترکمنستان کې دی او له ترکمن چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د سولې په اړه خبرې کوي.